د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اسدالله غزنفر د خپل دوه نویو چاپ شویو کتابونو په اړه کې خبرې کوي. شاعر مریم مکی راته وایي چې نوی چاپریالې په شعر څه اغیز کړی دی. داود تپان د خپل نوی چاپ شوی کتاب مزه په اړه کې غږیږي. په پیل کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
پسرلی دی سشکال نرازی افغانی مستند فلم پا برلیناله نریوال فستیوال که ده نریوال افی پنوم جایزه و گتله. ده فلم ده ناتو اسکرو تروتلو روست پا افغانستان که ده افغان اسکرو جوانشی چه افغان فلم جوڑون که سید تاج فاروقی ده خپل انگریزی ملگری میشل مک ایوی پا مرسته جوڑ کردی. تیر کال دا جایزه و مصری مستند فلم گتلی و یاد دیوی چه دا برلیناله جایزه دا کن او وینز پتیر دا اروپا لمهم و فیلمی جایزو سخه گرنله کیجه. پښتو ناول جوجو انګلیسی ژبه ته وژباړل سو. جوجو د هیواد د ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی اثر دی چې په 1992 کال کې چاپ سوی او په دې وروستیو کې لیکوال او ژباړن خان محمد ستانگزی انګریزی ژبه ته ژباړلې دي.
تیره شنبه د پښتو انقلابی شاعر اجمل خټک د وفات د 15 تلین په مناسبت د مرحوم پټاټوبی اکولا خټک کی غونډه جوړه شوه. اجمل خټک زلمی و چې د باچا خان په مشری خدایي خدمتگار تاریخ کې شامل شو. سیاسي مبارزه یې پیل کړه او څه کم اویا کاله یې د ولس د ویښولو هڅې وکړې. د اجمل خټک ولس اثره چاپ شوي چې ډېره برخه یې شاعري ده. د غیرت چیغه د زه پاګل وم ژوند او خوند مشهور اثار دي. د غونډې رپورټ زموږ همکار له پېښوره راستولی دی.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سیاستوالو لیکوالو د اجمل خټک کورنۍ د شنبې په ورځ په اکوړه خټک کې د مشهور انقلابي شاعر اجمل خټک د 15 تلین په مناسبت یو غونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د اجمل خټک په خپله پلرنۍ حجره کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور د دې ایالت له لرې او نږدې پرتو سیمو او له افغانستانه راغلو ګڼو خلکو پکې برخه اخیستې وه چې د اجمل خټک پر ادبي ژوند او سیاسي مبارزې رڼا واچوله او د هغه په اړه لیکلې مقالې او نظمونه یې پکې واورول. اجمل خټک په 1950 کال کې د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې زیږیدلی و او لا هم زده کوونکی و چې د انګریز ښکېلاک پر ضد مبارزه کې د باچا خان په مشرۍ خدایي خدمتګار تحریک کې شامل شو. لیکوال او شاعر ډاکټر اسرار اتل چې د دغې غونډې په جوړولو کې ونډه اخیستې وه د ازادي راډیو سره په خبرو کې د غونډې د جوړولو د هدف په اړه وویل.
موهې او مقصدونه هم یوازینی هغه دي چې د اجمل خټک بابا د لیک دي، د هغه د فکر و او د هغه د ژوند و. ولس کې بیداری پیدا کول دي، د ظلم او جبر او بدامنۍ پر ضد چې کوم دی مبارزه کول دي. دواړو خو سیمو کې که داسې غونډې وي، داسې ناستې وي، د پوهنتونونو ترمینځه، د ادارو ترمینځه، ولسونه خو سره جوړ دي. زه فکر کوم چې د دواړو خو سیمو د بدامنۍ جرلی ورکیږي. دغه غونډې موږ امن طرف ته بوزي خو عملي شکلونه یې پښتانه ښه صلاحیتونه لري په دواړو خوسیمو کې له یو بل سره کښېني، دغسې غونډې او بنډارونه را جوړ کړي او دغه بدمنۍ ته په مخه ښه.
د غونډې یو ګډونوال اکبر هوتی وایي چې د خیبر پختونخوا په اوسني خراب امنیتي وضعیت کې دا ډول غونډې جوړول او ملي مشران ستایل ځوانانو ته نوي جذبه او حوصله ورکوي.
دې غونډو دوه قسمه فائدې روزي. یو خو چې زمونږ کوم تللي مبارزین دي، زمونږ کوم اتلان دي، د هغې د ژوند او فن نه موږ زمونږ نوي کل خبرېږي او بیا د هغې هغه انډایرکټ انسپایریشن چې دی نو په دغې کل باندې کېږي. دویمه دا فایده شوه چې نن سبا پختونخوا وطن د ډېرو بدو روزونه تېرېږي او داسې قوتونه لګیا دي چې هغه دلته انسانان منتشر کی. نو د داسې قسمه حالتونو د بچ کېدو دپاره چې دلته خلک را جمع کېږي او هغوی ډایلا کوي، هغوی خپلو کې مکالمه وي، هغوی د خپلې کامي مسلې خپلو کې شریکوي، نو په کامي کچ او په ملي کچ باندې چې دی نو زمونږ نوې نسل ته چې دی نو ډېر څه ورکوي.
یو بل ګډونوال پروفیسر بغزاده دانش بیا په دې باور دی چې پښتانه باید خپل ملي مشران ونمانځي او د هغوی له ژوند مبارزنه نوی کل خبر کړي.
د دې کې خبره دا وه چې دا پروګرام په یو قسم په حجره کې هم وشو او په حجره کې یو ځل بیا ځوانان د مشرانو سره کېناست او دا ځوانان به همدغه شانتې زده کړه کوي، ځکه چې د اجمل بابا سره دغه مشرانو کوم چې خبرې وکړې د هغې سره نږدې د هغوی ناستې شي او هغې زیات پېژند. بدقسمتۍ نه اوس زموږ ځوانان کتابونه نه لولي، که پرس کو کتابونه یې لوستلی نو هم به ډېره ښه وای، خو چونکې کتابونه نه لولي د هغوی لپاره بیا دا ناستې چې د اجمل بابا په یا دسی بل زمون بل خامی اتلی دا غباره کی مشران خبری وو کی پوهان خبری وو کی باید کشران دین زدکړو کی
غونډه کال ننګرهار راغله یو ګډونوال وای چې دلته روبر پښتنو دی یووالي لپاره باید ورته غونډه ډیر شي
مشرانو ډیر ښه خبرې وکړلې په دا خبرې ضرور دي لاره روبر پښتنو دی یووالي لپاره دونکو کې خبرې شو دا ډیر ضروری خبرې وي او ځوانانو لپاره نو ډیر څه ورکول شي
د غونډې په پای کې د اجمل خټک د ژوند د بیلابیلو پړاوونو یو انځوریز نندارتون او یو هنري ناسته هم ترسره شوه چې د پیښور نومو ته سندرغاړو پکې د اجمل خټک غزلې او سندرې له موسیقۍ سره زمزمه کړې د یادونې وړ ده چاروخت اجمل خټک د 2010 میلادي کال د فبروري په 10 نیټه وفات شوی او د خیبر پښتونخوا د نوخار ولسوالۍ پاکوړي خټک کې په خپله پرنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی
د لیکوال او کره کتونکي استاد اسدالله غزنفر دوه کتابونه جادوګر هنر او کلتور او ټولنه چاپ شول په جادوګر هنر کې د ښاغلي غزنفر 50 مقالې راغلي چې ډیره یې د شعر او شاعري په باره کې دي دوهم کتاب یې د مختلفو موضوعاتو د مقالو ټولګه ده ښاغلی غزنفر وایي
عمان صاحب په دې وروستو وختونو کې مې همدا دوه کتابونه چاپ شوي دي البته چې خپله مې لیکلي دي یو جادوګر هنر دی او بل کلتور او ټولنه جادوګر هنر زما هغه مقالې دي چې دی شاعرۍ په باره کې دی شاعرانو په باره کې دی شعر دی تھیوري په باره کې دی شعر دی کره کتنې په باره کې او له شعر سره په اړوند نورو موضوعاتو مې لیکلې دي دا کتاب څه باندې 650 مخونه لري بل کتاب مې کلتور او ټولنه نومیږي په هغه کې بیا له ټولنې سره له کلتور سره ل ادبیاتو سره ل ګرامر سره ل اخلاقی فلسفه سره ل ټولنپوهنی سره ل فرهنګي مسائل سره عمومی خبری او مختلف مقالې دي د کلتور او ټولنې کتاب د پانو لمخي تر جادوګر هنر هم زیات دی ګومان کوم د وروستي کتاب 624 یا 624 مخونه لري
غزنفر صاحب یو وخت می د قافیه او کتاب کوت کتاب تقریبا سل مخو نو کتاب می سر تر پای ولست اخر کې دی نتیجې ته ورسیدم چې په کتاب کې هغه د کار خبري 15 مخه دي ستاسو کتابونه چې ما وکتل عامه لیکنې په مشخصو مواردو کې لاندې وي بل یو څه چې ما پام شو موضوعات ډیر زیات متنوع وو چې دا د څېړونکو لپاره یعنی که څوک وغواړي چې تحقیق وکړي هره موضوع یې داسې نه لري او غځول کیږي په مشخص ډول د محصلانو لپاره چې که دوی چې مونوګرافونه لیکي ډیر زیات موضوعات یې لرل ستاسو هم داسې څه په نیت کې
وو عمان صاحب دا کومه خبره چې دې وکړه خدای دې وکړي چې همداسې او که درته وایم د اکثر مقالو دی لیکلو نیت می هم امداسی و چې داس یو څه یې پکې چې د ځوان کهول او پتیره بیا د محصلانو لپاره په کار راسي تاسو په هیڅ شی چې زموش ټولنه به وسلې ټولنه ده زموش خلک اقتصادي امکانات نه لري موږ د امکانات نه لرو چې ډیر مفصل تحقیقات وکړو او کی وکړو او چاپ کو په یوه موضوع باندې له خلکو سره به مو واس نه دومره چې وایخلی نو ما دا بهتره وګڼله چې د فرهنګ د کلتور او د ادبیاتو په ګڼو مسایلو باندې مقالې ولیکم او په هر مقاله کې نسبتا نوې خبرې ځای کم داسې خبرې چې که ځوانان غواړي هغو ته انکشاف ورکړي او په هغو باندې کتابونه ولیکي زه له دې تجربې سره مخامخ شوی یم چې زموږ ځوانان چې کله مونوګرافونه لیکي یا نورې څېړنې کوي دوی د موضوعاتو د تکرار له ستونزې سره دوچاره دي ما ویل راځئ ځینې نوې خبرې باید مطرح شي که پوره هم نه مطرح کېږي حداقل اشارې باید ورته وسي او د خلکو د ځوانو لوستونکو لپاره باید داسې یو څه ولري چې دوی نویو ګوټونو ته نویو ساویو ته نویو اړخونو ته متوجه سي او دوی بیا دغه تحقیقات پسې بشپړ کړي
په جادوګر هنر کې تقریبا ډیر موضوعات د شعر او شاعری په باره کې دي. کلتور او ټولنې کتاب کې هم موضوعات متنوع او ما ګرامر هم پکې ولید. په دې کتاب کې مو ډیره توجه کومو مسایلو ته وه.
عمان صاحب، که درته ووایم د موضوعاتو په لحاظ ډیر متنوع کتاب دی. ده متنوع په دې معنی د اخلاقو له فلسفې رانیولې تر ګرامره پورې زما مختلف لیکنې دي. پکې ځینې لیکنې داسې وي چې ژورنالیستیک ماهیت لري، یعنی د نن لپاره وي د سبا لپاره نه وي، هغه لیکنې مې خپلې پکې شاملې نه کړې. ځینې لیکنې داسې وي چې د شعر په باره کې وي، هغه مې هم پکې شاملې نه کړې، هغه مې په جادوګر هنر کې شاملې کړې. ما خپله د داستان لیکنې په برخه کې، د ډرامې په برخه کې او په ځینو نورو موضوعاتو باندې هم لیکنې کړې دي. هغه چون زیاتې وي نو هغه مې په دې کتاب کې شاملې نه کړې. یعنی د شعر مقالې نه دي، د ژورنالیزم مقالې نه دي، د داستان او د سناریو او د ډرامې مقالې نه دي. زما ځینې نورې مقالې چې له فلسفې رانیولې تر ټولنپوهنې پورې او تر کلتوري مسایلو پورې او تر ګرامره پورې مختلف مسائل رانغاړي، دا مې په دې کتاب کې شامل کړې. په کلتور او ټولنې کې ځینې داسې مقالې هم وي چې د موضوع په لحاظ باید زما په یو پخواني کتاب کې د نثر لیکلو په هنر کې باید راغلي وای. مثلا د ګرامر ترتیبات مقالې دغه کتاب لپاره مناسبه وي، یا د لیکوالۍ پیسه کې ځینې مقالې وي هغه هم له هغه کتاب سره شایدي. خو چون هغه کتاب په وروستي ځل دوه کاله پخوا چاپ شوی و او دا مقالې مې په تیرو دو کلو کې لیکلې وې، نو ما ویل چې که هغه کتاب ته ساتم ممکن د هغه کتاب بیا چاپ ډیر وخت غواړي او دا به دغسې پاتې وي. او یو بل فکر مې هم وکړو، دا د نثر لیکلو هنر دوه ځله چاپ شو، په دوم ځل مې ځینې نورې مقالې ورواچولې، مال اوس که چېرته درېیم ځل چاپېشي او بیا ځینې نورې نوې مقالې ورواچوم، نو دا کتاب چې چا پخوا اخیستی دی له هغو سره به مې بې انصافي کړې، ځکه هغوی به خپل کتابونه نیمګړي ګڼي. او ځینو خلکو دا راته هم ویل، وایي ستا کتاب مو دوه وارې واخیست او ځکه چې ځینې نورې مقالې په دې کې وې، نو په دې خاطر مې دا دې کتاب ته ورواچولې. نو لکه څنګه چې نوم کلتور او ټولنه ده، د دې کتاب د کلتور او ټولنې پیسه کې مختلف مسائل رانغاړي.
نو غزنفر صاحب، دوستان به ستاسو خبرې اوري، فکر کوم چې د نثر لیکلو هنر دوهم ټوک به نیمګړی ورته ښکاره سي. اوس به د کلتور او ټولنې کتاب بیا اخلي؟
ولا کاشکې واخلي. زه خپله چې لیکنې کوم عمان صاحب، په دې عقیده نه یم چې لیکل په خپله فی نفسه ارزش لري. په دنیا کې د ورځې په سلګونو میلیونه پاڼې تورېږي، حتی دا زموږ په وطن کې چې ډېر بې وزلی وطن دی او بېسوادي هم پکې زیاته ده او بې وسي هم پکې زیاته ده، په دې وطن کې هم دومره ډېرې لیکنې کېږي چې شمار یې نشته. خو لیکنه باید یوه ګټه ولري، یوه محسوسه ګټه ولري او خلکو ته خیر ورسوي. زه خپله البته په دې ډېر خوشحاله کېږم چې کتابونه مې خلک واخلي او ویلولي، ځکه چې زما اصلي مقصد دا دی چې د ټولنې په تحول کې برخه ولرم. زما ارزو دا ده چې داسې څه ولیکم چې د هغو په لوستلو سره خلک په فکري لحاظ، په ذهني لحاظ بهتري احساس کړي، د دوی ژوند ته په کار راسي. زه داسې یو څه ولیکم چې اغیزې محسوس وي. ما خپله علم د علم لپاره نه خوښیږي عمان صاحب، علم مې د استفادې لپاره خوښیږي. زه فکر کوم علم به ډېر محترم وي او محترم دی، خو تر انسان نه دی محترم. دا علم د دې لپاره دی چې د انسان ژوند بهتره کړي. نو له مقالو که هغه ادبي دي او که هغه علمي دي، زموږ لوی مقصد باید دا وي چې زموږ د لوستونکي په ژوند کې په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول بهتري راولي.
غزنفر صاحب، کله چې سړی د شعر په برخه کې د دنیا د لیکوالو لیکنې ګوري، اکثره وخت سړی له نویو مسایلو او نویو موضوعاتو سره مخ کیږي. زموږ په علمي مرکزونو کې اوس هم دې موضوع ته ډېره توجه نه کیږي او تقریبا هغه پخوانۍ خبرې دي. په جادوګر هنر کې مو څومره د نویو مسایلو مطرح کولو ته توجه کړې ده؟
عمان صاحب خبره د نیت ده، که زه د خپل نیت خبره درته وکړم، زه هیڅ وخت داسې څه نه لیکم چې ګمان کوم چې هغه خبره لږ تر لږه زموږ په ژبه کې او زموږ په وطن کې بل چا هم کړې ده. او که دغسې خبره وکړم نو په بې پامۍ کې به مې کړي، د بل چا خبره به مې لوستې نه وي یا به مې هېره وي او ما به فکر کړی وي چې دا نوې خبره ده. او علت یې دا دی چې یو خو خبرې باید تکرار نه کړو، او دومه خبره دا ده چې ژوند یو محدود شی دی، نه زه ډېر وخت لرم او نه لوستونکي ډېر وخت لري، او د خدای دنیا له نویو خبرو مالامال ده. زه فکر کوم که سترګې وغړوو، هغه د سهراب په قول، هغه شاعر چې ستا خوښ دی، د هغه په قول که سترګې ووینځو نو ډېر څه به په نوي انداز ووینو. زما په خیال دنیا له بې انتها خبرو او بې انتها موضوعاتو ډکه ده، نو په دومره نویو خبرو کې به زړې خبرې ولې کوم؟ ضرورت به ورته څه وي؟ زما په خیال باندې نه یوازې ځینې مقالې، بلکې ما چې هر یوه لیکلې ده په دې نیت مې لیکلې ده چې دا به داسې خبرې وي چې بل چا به لږ تر لږه په دې وطن کې نه وي کړې. البته دا مې نیت دی چې آیا په واقعیت کې هم دغسې ده و که نه ده، دا بیا بېله خبره ده.
غزنفر صاحب، مخکې مې دا خبره وکړه چې د جادوګر هنر ډېری مقالې لنډې لنډې دي. که یو څوک ووایي چې دا مقالې نیمګړې دي، نو ستاسو ځواب به څه وي ورته؟
زما ځواب به دا وي چې ستاسې منظور به باید دا وي چې ډېرې کوټلې دي، یعنې ځینې مقالې داسې دي چې یوه لویه خبره په دوو مخونو کې بیان شوي. داسې مقالې هم ډېرې دي. په جادوګر هنر کې څو اتیا مقالې راغلي دي. ما مخکې هم اشاره وکړه، له ما سره د موضوعاتو کمی نه وي، بیا وایم چې راځه دې ته همدغومره اشاره وکړه، بیا به یو بل څوک پیدا شي، بیا به پسې بشپړوي، خو دغه پلانۍ خبره پاته ده، اوس دا وکړه. بیا وایم چې زه اوس دغومره اشاره ورته بس ده، دا خبره دې بیا نور خلک پسې به پسې تکمیلوي، دغومره اشاره ورته په کار ده. البته په ځینو قالو کې بیا یا وخت را سره و، یا وسله را سره و، یا هر څه چې و بیا په تفصیل مې هم لیکلی دي. مثلا په دغه جادوګر هنر کې د خوشحال خټک د عشق شاعري پیسه کې مقاله ده، ګمان کوم د دیرشو مخو شاوخوا به وي، یا د پښتو د پخواني او نوي شاعري ترمنځ توپیرونه دي، هغه هم دغومره غټه مقاله ده. خو ډېرې مقالې پکې داسې دي چې هغه ستا خبره نیمګړې دي. نیمګړې په دې معنا چې وړې دي. او خو زه خپله په دې باور نه یم چې هغه خبره مې په هماغه حد کې تکمیل کړې نه وي، یعنې کوم شی چې مې شروع کړی دی هغه خبره مې په منځ کې نه ده پرېښې، بلکې هغه خبره مې غځولې نه ده. ګمان کوم ستا مطلب به غځول وي.
په دې هیله چې د شعر و شاعري مینوال د جادوګر هنر کتاب وګوري، او د کلتور مینوال، د ګرامر مینوال، او د نورو موضوعاتو مینوال چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو دوهم کتاب وګوري. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه له تاسو، او خدای دې وکړي چې دا هیله دې پوره شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اے بیا په دې لار مه راځه، ځکه بیا دې د تګ او شاته کتو زغم نه لرم. دا شعر د اغلې مریم مکۍ و. اغلې مکۍ چې اوس د امریکا په ویرجینیا ایالت کې په زده کړو بوخته ده، له دوو کلونو راهیسې شاعري کوي. د لنډو کیسو یوه ټولګه او د دودونو په باره کې یو کتاب چاپ ته تیار دی. زموږ همکار احمد شیبر مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مریم جان مکۍ، تاسو په ویرجینیا کې اوسئ، له افغانستان ډیر لري، لیکن کله چې شعر لیکئ ستاسو په ذهن کې چاپېریال افغانستان وي که امریکا؟
چې زه څه لیکم هغه زما خیال، زما فکر، ټول زما خپله ټولنه ده، زه چې کوم انزور مثلا په خپل شعر کې وړاندې کوم څنګه چې مقاله چې مثلا د دې نړۍ تصویر وړاندې کوم چې کوم تصویر وړاندې کوم زه د خپل ټولنې زه د خپل خلکو زه خپل داس بیا په تصویر کې یا په تور کې وړاندې کوم خلکو ته تر ډېر پیډه بروز چې هر کله چې لیکم کز لاندې کې شعر لیکم کز کوم مثلا لاندې لیکنه کوم تر ډېر درې د پوره زه د خپل ټولنې هغه انزور په تور کې خلکو ته وړاندې کوم.
ځینې کرکټونکي په دې باور دي چې تر لس کلنۍ پورې هغه د انسان اساس او بنیاد جوړیږي، نو کله چې وروسته لیکوالي کوي همدغه لس کلنۍ د ده په ژوند تاثیر کوي. خو د نوښت لپاره ځینې کره کتونکي بیا په دې ټینګار کوي چې انسان باید له نوي چاپېریال هم څه راواخلي. څرنګه دې برخې ته مو فکر نه دی کړی چې د امریکا چاپېریال یو ډول ستاسو شعر ته لاره وي؟
دلته د نویوالي په برخه کې، د نوښت په برخه کې، زه غواړم ډېر څه نوي را پیدا کړم. یعنی کله چې مثلا شعر کوم، زما په شعر کې باید یو ډول نوښت، یو ډول مثلا د موضوع نویوالي ته ډېر پام کوم چې موضوع مثلا زما په شعر کې نه وي. خو څنګه چې کله مثلا لنډکی شعر لیکم په دې برخه کې، یعنی زه ډېر فوکس یا ډېر تمرکز په دې باندې کوم چې دلته باید زما موضوع نه وي.
تاسو ویل چې زه نوي موضوع ته پام کوم، نوي موضوع چې څوک راخلي طبیعي خبره ده یا مکان تاثیر پی کوي د انسان په خیال باندې، او یا زمان تاثیر کوي. ستاسو مکان او زمان ویرجینیا ده، نو څنګه بیرته افغانستان ته ځي؟
دوه خبرې دي دلته شي برسه. اما ویل چې زه مثلا تر ډیره بریده پورې د خپل ټولنې ناخوالي راخلم، مګر دلته یو ډول د موضوع نیوال ته مثلا پکې پام کیږي، یو ډول د موضوع نیوال ته په دې معنا پام کیږي تر یو حاله پورې کېدای شي داسې مثلا ته شعر لیکم. ځکه زه په افغانستان کې اوس نه یم، زه چې مثلا دلته کله شعر لیکم زه په هغه ټولنه، زه په هغه حالت کې مثلا اوس نه یم د فعلا لپاره، مګر هغه یو ډول انزور له ما سره شته دی. زما د ټولنې زما د خلکو هغه یو ډول انزور له ما سره شته دی زما په ذهن کې. دا درسته ده چې زه مثلا اوس په بل چاپېریال کې یم، دلته دا چاپېریال به تر یو حاله پورې په ما باندې تاثیر کوي، زما به تر خپل تاثیر لاندې راولي، زما شعر به تر خپل تاثیر لاندې راولي. اما زما اصلي انزور چې دی هغه زما ټولنه، هغه زما اولما د ټولنې دردونه، او هغه زما د ټولنې هغه خلک دي.
مریم جان، د شعر لپاره او یا د هرې لیکنې لپاره مطالعه ضروری ده. ناقدان یو مخ په دې ټینګار کوي که څوک مطالعه نه کوي یوازې الهام کافي نه دی د شعر لپاره. نو تاسو د نړۍ په تر ټولو بډای ژبې انګلیسي باندې تعلیم کوي، څنګه انګلیسي ادبیات لولې؟
انګلیسي ادبیات تر ډېره بریده پورې لولم یې، ګورم یې، خوښېږي مې. ډېر نوي شیان پکې پیدا کوم کله لولمه. مخکې مو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه چې د شعر لیکلو لپاره یوازې الهام کافي نه دی، ځکه هلته باید تر یو حده پورې ته مطالعه ولري، ته په دې باندې پوه شي. یعنی درسته ده خیال هر څوک لري، فکر هر څوک لري، اوس مهمه دلته دا ده چې دغه خیال ته په خپل په کوم شکل باندې وړاندې کړي، دغه خیال ته باید مثلا په کوم شکل باندې انزور جوړ کړي. مهمه دلته دا ده، او د دې لپاره مطالعه ډېره اړینه ده. زه خپله هم کوشش کوم چې تر ډېره بریده پورې مطالعه ولرم، نوي شیان مطالعه کړم او وګورم نوي څه دي. مثلا خپل شعر ته څه ډول موضوع نوي پیدا کولی شم، الفاظ مې تر کومه بریده پورې مثلا نه غواړم تر ډېره بریده پورې مې الفاظ چې لیدلي اوسېږي، څنګه کولی شم خپل شعر ته یو ډول نوي والی او یو ډول نوښت خپل شعر کې رامنځته کړم؟
د الفاظو مسله خو بیا هم تر ډېره له دې سره تړلې ده چې تاسو په پښتو ژبه کومه مطالعه کوي، لیکن د خیال او مضمون په برخه کې انګلیسي له تاسو سره څه مرسته کړې ده؟ کېدای شي چې ورته فکر مو کړی؟
تر ډېره بریده پورې فکر مې ورته کړی دی. مثلا زه چې کله ځینې لنډ توري را ژباړم، یا مثلا ځینې یو لنډکی شعر دی، مثلا زه هغه غواړم هغه را وژباړم د انګلیسي نه پښتو ته. هغه کوم څه چې زه مثلا دلته ګورم، د هغه د موضوع نوی والی، هغه د پیسہ باندې، هغه د الفاظو ترتیب، هغه مثلا هغه هدف، دا هدف وړاندې کول چې مثلا په دغه شعر کې هدف په کوم شکل باندې وړاندې شوی دی، دا تر ډېره پورې په ما باندې تاثیر کوي. لکه ما تقریبا په همدې ورځو کې یوه ژباړه درلودله چې دوه مینه ناز په خپلو کې سره خواله کوي. مین خپلې مینې ته وایي چې مثلا ته زما لپاره څه کوي، زما لپاره کولی شي. هغه وایي چې زه مثلا د دنیا د هر څه نه، مثلا په نړۍ کې د هر څه نه پیر یم ستا لپاره. هغه خوشحالېږي بېرته په مقابل کې ته نه غواړي چې ته مثلا زما لپاره څه کوې. هغه ورته زه ستا لپاره هر څه کولی شم، ته وایي زه ستا لپاره څه وکړم. هغه ورته وایي ته فقط زما په خاطر باندې خپله مور پرېږده. نو هغه ورته وایي نه، دا درسته چې زما مينې مګر زه بخنه غواړم زه نشم کولای چې نیمه مابد لپاره خپل زور خدای پرېږدم دا کار نشم کولای یعنی دلته پښتو ادبیات په درسته دا موږ مثلا ډیره بډایه برخه لرو په پښتو ادبیات کې مګر دلته ماته یو ډول فکر را پیدا شو یو ډول کله چې دا شعر ما ولوسته دا ما ولید ماته یو ډول نوې ذهنیت راکا نو تر ډېره بریده پورې زه چې کله مثلا چی شی راژباړم یا مثلا چی شی ګورم هغه ماته یو ډول فکر راکوي. شیرین وان وایي چې تابوت زما د مینې پای او برخلیک لکه زما د وطن د ګورې مور برخلیک چې په پای کې د شهید تابوت ته کښېني. د پلونو تر عنوان لاندې دی چې زه لا هم په هغه ځای شمې بلوم هلته چې د وروستي قدمونه ایښي او پلونه د پاتې شوي دي. که د ماتېدو ورځ مې تر تا در رسېدلی وای باور مې دی چې بیا به د اسرافیل په شپېلۍ هم نوې راپورته شوی.
اوس د یو لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي یې لولي.
عاشقان نوینی یومین به هر شپه لسیند تیریده او د معشوقی دیدار ته به ځان رساوه. د دوی له لیونۍ مینې څو میاشتې وروسته یوه شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناست و عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم. معشوقې ورته وویل کور ته چې ځې لسینده په لامبو مه تیریږه، خیر دی تکلیف دیر که بیڑی تا زان ورسوا چه پا خیر واوری. مین ورطا وویل زما خبره دی لکه چی و نوری ده، پا چپسترگه که دی یو داغ ره کاری چی ولی. مشوقی ورطا وویل داغ داغ می همیشه پسترگه که و خو می ندی دی روا داغ دی نلید. اوس چه دی داغ تا پام شوی دی په مینه کې دی کمی را غلی دی، ویریگم او بودی دوب نکری، دا سین دیر خونرائی دی، تا دمینی پا زور را پوری وطلی، مگر اوز چی دی زما پلیمو که داخ صحی کرد، حسی نه او بودی یوسی. مین ورطا وویل، ترزان را باندی گرانی، ویرم الارا، لمرون با ومری خوستا دمینی اور بمی پزرکی و نمری، او کلچ مین دستنی دو پنیت را پاسید، معشوقی د خدای پا امانی پا وقت که بیا ورطا وویل، گوره سینت زن ما چوه. مین ده معشوقی ده تشویش ده کمولو پا خطر وویل، پسترگو بیره ایت با زن ورسوان. پا هغش بچه عاشق سنگه سینت ورکوش شو چی پوری وزی او بو یوور.
ځوان شاعر داود تپان شاعری په چست وزن او ښه موسیقي مشهوره ده. ښاغلی تپان وایي د شعر موسیقي ته ډېره توجه کوم، شرنګېدلې قافیه او ردیف ورته ګورم او کلمې په بیا بیا بدلوم را بدلوم. له ښاغلي تپان سره مې مرکه کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. تپان صاحب، مزه ستاسو د شعرونو ټولګه ده. فکر کوم چې اوله ټولګه مو ده د شعرونو.
همداسې ده ومان صاحب، مننه،
مبارکی درته وایم.
خیر سی.
نو درته وایم چې ټول دا کتاب څو مخه ای؟
تقریبا 210 مخه کتاب سیما کله ډیزاین کاو هم د سیرت ښکاری د سیدا به 210 مخه ای. په دې کې سریزه یا مننه ودا شان ډیر کم دی، یعنی 300 په غونی ولیدی. لدې پرته ټول کتاب 210 مخه ده.
نو د سپیناوی د دې لپاره وکړه چې اته مخه سریزي او مننه دي او 210 مخه شعرونه دي. کور دي ودان چې زما یادیږي خو ته شاعري کوي، ته بیا هم یوه ټولګه نو کمه نه ده؟
زه خپل په دې نظر یم چې دام زیاته ده سي. په لسو کلونو کې مې په یو کتاب باندې کار وکړ. په دې شعر دي ذوق مسله ده، نن سیو غزل ولی کم سبا تا سبل ولی کم بیاغن پرونی غزل می بیانه خوخیگی کم میسی نن لیکله او نن میسی کم لیکله اغم خوخیگی خوص سبا کم ولی کم ادی نن دی فکر پا بدلون یو شای پا کراغل ایسی بیامی اغم بل دیر خوخیگی دی سبا ورزی داسی یعنی ورز پا ورز تغییرات پا کرازی ما پا خواه غوختل یعنی تقریبا دی نن شپک کال مخکی می اراده واسی یو شیری طولگ چاپ کم خو دزینو لیکوالو امزولو او دزینو مشرانو ډیر منندوی مې سیاغی ماته ویل ست په خپل غزل بیا بیا کتنه وک یا په خپل شاعری بیا بیا کتنه وک سی دغه کتنه زده دته مجبور کړم سی فکر خبره وکم او شعر واقعا د فکر خبره توای
تپان صاحب کتاب کې مو چې ډیر برخه غزل دی آزاد شیرونم ستدی نستدی
و تقریبا یو سلو ننس غزل می انتخاب کردی دی پاتې په کتاب کې ټول سیدی هغه دی دا نظمونه دی تقریبا تر شپیتو او یو پر نظمونه براسي
لدینا مو علاوه څومره شاعری پاتې ده
نه چاپ کو ډیره شاعری پاتې ده ما ملګرو ته ویل مل په ډیره شاعری کې می کم انتخاب کړی ده زو ګورم سي هغه دی لوستونکو زوق خړو په ولې سو کې نس خړو په ولې ځکه سي ډیر کله شاعر تخپل شعرونه ډیر خولي ښکاری ولی لوستون کو ته په غ اندازه سی لوستون کی ضرورت لري خنه ورته کاری یو ستون زسی مال را لغه دا وسی کله کله ملګرو ته لسی راسی ماته په شاعری کې انتخاب وکي کوم شان تاسو غواړي کوم نه غواړي هغه وخت نه درلو دا ما 10 شان انتخاب کړو سی غزما زوق خوختل نو کتاب پام د هغه باندې را چاپ کسي ډور ملګرو ته مې وس پارل تاسو نه مننه تاسو راته وکړو ته زین اصلاحات مراته پکې وکړل خو زین ملګرو منفي جواب راکنو خپل مجبور سم انتخاب وکړ
په دې کتاب کې به خامہ خاص شیرونه یې چې ډېر په دې پزړه پوری نو یو یې راته ول ولا
زب د سیناصافی یو غزل راوړ موایي چې روان کړی مې په سر و په خوا ما سره هم داس یو سر و په خوا انسان اسمان ته تری پنا یوړله په دغه ځمکه دومره شر و په خوا او لکه دا ته وای هیڅ نه ته خلکو سره هم دا نظر و پخوا دا خو دنیا د خو بده بوي د ابراهیم کور کې ازر و پخوا دا ته چې تکي تورې خاورې ویني تپان به دغل تا اکثر و پخوا
مننه تپان صاحب کوم مسائل ته په خپل شیرونو کې ډیره توجه کوي تاسو مخ کې د فکر خبره وکړه ک یوازې فکر یې او د شعر هغه نور مسائل چې شعر ور باندې واقعا شعر کې نه یې هم مشکله خبره ده
د فکر او هنر ترڅنګ ما هغه ورځنی تجربې سی هغه خپل ځد حس کوم هغه مې په شعر کې ډېر راوړې دي او زه دې غنه ډېر خوند اخلم سی هغه ورځنی تجربې سی هغه نور خلک هم احساس کولای سي هغه هم عملا په ژوند کې لیدلې ځکه د انسانانو ژوند په کومه ټولنه کې مونږ وسیږو په کومه ژبه خبرې کوو ټول یو ډول مسایل سره مخ کیږو کوم مسایل سره زه مخ کیږم په ورځني ژوند کې هغه ک فطري مسایل دي هغه ک ټولنیز مسایل دي هغه ک فکری مسایل دي د ټول سر نور خلک هم مخ کیږي نو زما له شعر نه باغ څوک ډیر خوند اخلي چې هغه عملا هغه تجربه لیدلې
تپان صاحب کدای سی دغه سی شیبو یو مثال لته ولولې تاسو خپل تجربه
په خپل امداد کتاب د ټایټل په ورستی مخ یو بیت د وی ورکشا چې روان شم په ژړا شو خیر د یاره لره مزه 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 امدا خپل داسې یو تجربه د ډیر خلک ور سره مخ سوی یو چا به یو خبره کړي هغه سی روانیږي نو بیا برته پسې غږم کیږي لشانه سي خیر داسې د خواسي تیر وطن وکنه منګار وخت خپل تیر وطن برته تجدیدی نظرم کو
پښیمانه
یو نظم د نفس سوچ می ټول و د خپل ذات په دایره کې ولی پروت یم مات په دایره کې نن یوازې ځان لیدل ته هم پاتې د غرور لبام لیدل ته هم پاتې نن می غوښتل چې زه په ځان کې پټ کم لدی خلکو نه می زړه په ځان کې پټ کم خو په دې هم بریالی نشم ملګرو نه سړی وم سړی نشم ملګرو نن مې ځان په آینه کې بل خیل ولید د وجود هر یو اندام مې بیل بیل ولید نفس د مینې په نوم جوړ راته زنځیر و هر اندام مې په کړه کړه کې ګیر و لاس نیولی ښکلا پسې وم کړی ستا په نوم هر هر چا پسې وم کړی او چې می سر زنګون ته لاړ ځان می ورک ته می ورک کړی او دا جهان می ورک خو په خپل دې فکرونو سره گیر کړم دواړه لاسه بل چان را چا پیر کم اوس چې بل جهان کې پروت يم لیونیم په بدل جهان کې پروت يم لیونیم زړه او ذهن می په خپل کې په جنگ دی خبر نه دی چې دوی دواړه لنفس تنگ دی
یوه بل موضوع چې اکثر وخت کېدای سي هغه خیال د الوت دایره تر وی اندازې پورې په شاعر راتنګ کې تکرار ردیفونه دی او تکرار کافی دی
زما اصلي کوشش دی سي نوې خبره وکم کلمات یا لغتونه په پښتو ژبه کې کوم دی یا ورځنی خبرې اترې دی یا توري کوم دی دا ټول زاړه دی
زما منظور قافیه او ردیف یعنی ک په یو قافیه او ردیف کې څوک څه شاعران شاعری وکي تقریبا تکرار ته مجبوریږي
مننه ومن سب ته خیمه موضوع ته اشاره وکړه په شعر کې دلته زما سره مسله دا ده چې زه ردیف هم هغه راواخلم سیغه کې په خوان شاعرانو شعر لیکلې ولی کاپیه به ورته نه وي که کاپیه په خوانی چیرته راځي مثلا هغه زړه کلمات راځي هغه زړه توري راځي بیا به نو ردیف نه وای کیږي خامخا به نه وای کیږي او مونږ به خبر نه وکړو مونږ با کاپیا او ردیب د سره مغاړي کوو سی خبر پکې نوې ورسولې سو په تیرو خبرو یا هغه شعر سی وری یو شاعر لیکلې بیا بل په پامغه شوند وې د مات خپلم خنه لګيږي ولی ستونزې به خامخا به د ستونزې کې ما څو ورځې وړاندې په فیسبوک کې یو پوسټ وک سی هغه په خواني ردیبونو کاپی او توري وو ما ویل مل دی خلکو نظر په دې کې څه ده ما تم د دې لپاره دا شی غزل پورته کې چې زه دې خلکو نظر په دې واخلم سی هغه ستونزه سی په شعر کې ستا خلک ورته متوجي دي کنه هغه هم ما خبره وکړه سی دا ډېر په خوانی او سولیدل کاپی او ردیب دی مون خپل دې ته متوجي کیږو په هغه وخت کې سی د شعر سر اساس او سو او د چلند ور سره وکړو سی واقعا د شعر چلند ور سره وکړو د مینی چلند ور سره وکړو
کور مدان ستاسو د لنګډو بهرونو یو شعر باورو ما خپلم چې کلمې لوست خوان مې خسته درنه دوستان به مو
مننه غزل وای پیل کړه رازه خبره مینه کیخه خبره دومره بنوي خوګه لکه هغه خبره او مینه کی یو رقم ده لوی وړه خبره رازه چې مینه کو رازه کو خبره مینه د جرم دلته دا د زړه خبره او ستا ډیره ډیره کیسه زما یو خبره وړې خوګه کړه دومره لکه ټپه خبره تم زما په سیر شا کوخ کاره خبره زما خطا ته داده لنډه وګده خبره په ما دې څه پیرزوشي هو او کنه خبره وګدې مې نه خوخیږي را لنډه و خبره ته پان ته څه وایې ته کوخ کاره خبره
او ډیره زیاته مننه ته پان څه په دې لته ستاسو هغه شیرونه چې ستاسو له سانسور لانه دی وتلې یو ورځ هغه هم چاپ سی او په غوم خبرې وکړه
مننه ومن صاحب
انتظار ځوان شاعر دی مولای وای په شیر کې نوی موضوع او خیال ته ډیره توجه کوم هڅه می دا وی چې خبره په نوی انداز وکړم زموږ همکار نورګل شفق پختلای کاغله انتظار وای
زه غواړم هغه شیان چې موږ تاسو روزانه وسره مخ کیږو هر ورځ موږ تاسو وینو هغه ته غواړم شکل وروبخو را دې طبیعت تراشو طبیعت کې موږ څه شی لرو پلار باندې مثلا عزت للم ډیر خوشامال لګی ډیر خا واوا نو ماستر کې پټ کړل لاسونه مې خلاص کړل سترګې مې اسمان ته کړلې نو دا شمال ما نه غوښتنه کوله چې ته په ما باندې اوس ویلې کا ما ته شکل راو باخه زه شکل نه لرم ما ته شکل راو باخه ما داس احساس کوم لکه دا چې یو ځان ته موجود وي یو ځان ته وجود وي ځکه دا خنړې د خدای په پیدا کړل پانی د غشانې ونی د غشانې سینځونه د غشانې بهرونه د غشانې دا احساس کې چې د وبو د یو ځان ته موجود دی مثلا د سین سپی وي د غیمستو مستو سپو ما ته ویل چې زما مستی په تورو کې راون غاړم او متاسفانه چې زه ډیر ناتوانه مزاغه توري نه لرم چې دوی ته شکل ورو بخم چې دې څنګه انزور کما مثلا زغوارم چې هر یو زنړی هر موجود سره مرکه وکم او هغه ماته وي مثلا دا خو ډیر وړو کې پرواز چې موږ تاسو کو راځي د فرش نارښت او خېجو نه راځي وګورو د خوشحالي او غم لکم د سرچینه اخلي
انتظار سپتا سي د جنت خبر وکړه نو دغه جنت او دوزخ سره خو مرګ می یادېږي کله کله د دینو شاعرانو شعرونو سره لولي پاغه کې مرګ نه یو ډول تېخته وي هغه یو حقیقت ته خو ځینی نشي قبلولای تاسو اني مرګ ته په څه نظر ګورئ طبیعت ته خو ډیر په خسته نظر ګورئ
مرګ ډیره خوږه کلمه ده خو اما دغه نړیوالو یا د خلکو شاید داتی فیل وجینا یا شاید په دیناله کې دو پات کې دو د وجینا دا کلمه ډیره ترخه معرفي کړی دا منغو تاسو ته عمر زره سینو وایم د سوکنه تشویق کوم چې تاسو دې باید عمر خو د عمر په خپل ځان کې یو خوګه کلمه دا ولې له دردونو څخه نجات دراوللو د نه هلی توپ څخه د وادي توپ څخه دا کلمه چې د دومره سخت نه ده دومره د کرک ول نه ده دې ته باید دومره کرک نه ور بخل شوی یعنی ور کړل شوی لکه څنګه چې خلکو ور کړی دا مرګ اصل کې حقیقي نړۍ ته د قدم اخیستلو یو دروازه ده چې خلاصي
کلمه بیا یعنی دا سې کوم شعرونه لیکلي دي چې د مرګ ذکر وي پکې او تاسو چې په کوم نظر ورته ګوري هغه فکر مو بیان کړی وي پکې
نو د دې لپاره خو مبارزه پکار ده خو زه غواړم چې اول دا کوم خو شا کې چې مثلا کوم دوستان نه کوم ملګری دي او مثلا کوم ټولنه کې ژوند کوم زه اول دا سره لګ لګ راپورته کوم د خپل افکار سره آشنا کوم شاید زه ډیر ډیر هدا پورې غلط وسم شاید زه نه پوهه وسم خو دا خو یو زده کړه ده یو دوران دې مش روان دې پورته پورته نو زه غواړم چې بعض خلک د شیان غلط درې کی غلط امانات لري وخلې نو زه وایم راځه ترغه پوری دغه شیان ته شیری ترکیب مو وربخه یا غزلیز ترکیب مو وربخه راځه د سکارو کا اول داخل د سلل لګرا پورته ک تر سوچ دې را پورته کیږي ما ته به معلومات پلاد باندې راغلي کیږي چې ته دې ته ډیر خوګ شکل ورو بخمه او ډیر خوګ انزور کما
ښا دا عموما چې څوک لومړی ګامونه اخلي د شعر او شاعرۍ په استرا دوی کې دې شي د خپل شعرونه یعنی دینو سان ته روخی چې هغه یو نظر ورکی چې فرزندې په کومه خوا روان دي یا ځینې کسان خپل ځان نقدوي چې زه څومره می فرزند په دومره مده کې څومره پرمختګ میکړې دي څومره ښه شوی ما دا سه یعنی کوم مرستو نه کار اخلي کله خپل شیرونو چا د ښکارا کوي چې نظر یو اخلي
لکه څنګه چې ما درته مخکې ویلې چې ځینې وکه نه کوم په چا باندې نه په چا باندې نقد کوم هر څوک ځان ته یو ځانګړی فکر لري په ځانګړی لار باندې روان دي زه خو چې ځان ته فکر کوم زه به بيخي به یو جلال لار باندې روان یم زره سينما یم چې دراغونه ډیر غختلم یا ډیر پیوړم یم یا ته ما فکر لور دی څنګه چې د لاسونو کرخه سره جلا جلا وي دغه شنه غویم ټول سره جلا جلا فکر لري خو ما یو دوه کسان وته یو شی ورک چې مو ورک هغه چې ما کوم څه جوړ کړو هغه لا بدر کړو نو بيخي به خوار آباد شو نو ما ویل تر ځان همدغه بخش کې زده کړې کوا 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 تر څو یو وخت راشي په خپل ځان اصلاح کړي ځکه کله چې یو ماشوم کوچنی وي نو چې کله هغه ښوونځي ته ځي نو مور پلار یې ورته مثلا نستوري برابر کړي یو شی برابر کړي مثلا پوزه ورته پاکه کړي ویښتې ورته برابر کړي نو چې څومره هغه غلطیږي یو وخت داسې راشي چې دا ماشوم څنګه چلو کې په خپل غون شیان ځان برابر کړي خو متاسفانه چې موږ هغه د شعر مور او پلار تر اوسه پورې داسې پرې ټولنه کې نه لرو چې موږ دغه شان رالوی کړو نه پوهېږم یا به د بخل وجه یا به د کینې وجه یا کېدای شي غواړي چې دا یو ښه شاعر ونه اوسي یو دیونه لیکي نو کیدې شي دغه شان وی خو ما ډیر احساس کړی دی شاید زه باید مثبت نظر وسم دغه وخت کې زه باید مثبت نظر ولرم خو دغه شان دي چې ما تی را کړی دی د فکر کولو لپاره یعنی ته سوق ملامت کیږي نو مفتو کې نه ملامت کی وړیا نه ملامت کی خو یو بل سوق یې غي ملامت کی زه ډیر ته علاقه لرم د ادب سره ترې دي چې مری غنی خان ډیر شعرونه ډیر نظمونه ډیر کلامونه مطالعه کړی د رحمان بابا هم دغه شانی ورپسې دغه شانی د هند ادب چې دغه مليو دات مطالعه کړی دغه شانې دوه
په هند کې دی چالو ست دی
د اسد الله غالب چې دغه نظمونه یا دغه غزلونه ډیر خوند راتره کوي ځنه د کوز پښتون خلک پاکستان کې د فراز می ډیر لستل دي د وسیم ډیر دات لستل دي دا مغه وختونه چې موږ په پیښور کې د ژوند کوه مغه وخت وسیدو خو مغه وخت د مغه شیرونو تاثیر چې موږ ډیر د پښتو ادب ته لار نه درلودله نو مغه و مسجونه راتله او بس مغه مطالعه کوله کتابونه را وخلا مغه مطالعه کوه
د یو ډول د خپل شعر نه مقایسه کوي هغه سره فرزن اوس غالب ډیر لوی شاعر دی یا فراز ډیر لوی شاعر دی د اردو ژبه نو تاسو کله مقایسه کوي نه چې فرزن هغه په کومه راځي زت څه کوم
اکثره مقایسه کوم ما درته ویل چې زه عجز یم ډیر دې ته عجز شوی ما د تورو د کموالی د وجه نه نشم کولای چې هغه شی ولي کوم چې کوم زما په زړه کې پروت دی اوس کې اوسو کې یو شاعر کوي مثلا یو خا دیب کوي یو خلک کول کوي چې زه سره یو ساعت کینم او د خپل خبري ورته وکم او زله ورته اخلاق کوم شاید هغه ما دې خبرونه ډیر نسرو نه جوړ کړي ډیر نظم نه جوړ کړي ډیر لیکل خو زه تر اوسه پورې هغه مقام ته نه رسیدلې چې زه کولای شم خپل احساسات او تایا مثلا خپل افکار او تزه شکل ورو بخم
شاعر خ په پای کې یو غزل یو نظم یا ار ډول شعر چې بیا غاور بیا وخت په معنی کوم
مثلا یو نظم نه وګړو نو سلام غواړم په یو خیالي نړۍ کې د خپل ذهن د تخلیق معنی کې په یو تیار خونه کې په سوچ کې ډوب پروتم ناڅاپه غږ مې خوبول سترګې پر پیدا راوستي زړه مې د ډار درزیدا شروع کړه په خپل ګوتو مې د شګو لمن ونیوله د سیند سپو په خپله نرمه ژبه راته باور د غختلتیا راکړ اواز یې وکړ ترې نغمې جوړې شوې زما د ژوند ترې افسانې جوړې شوې د انتظار په سلی ناست آشنا فکر کوم د ځوانې جذبو دسا ورکړې د یو چا بې رخې ورته تکیا ورکړې د وهمونو په کښتۍ کې لا هم په هوش کې نه راتلم ګورم سپو نه راته غږ راځي په لیوالتیا راته وړاندیز راځي سپې وې مستي مستي زما هر کلي ته وې لیواله ډېرې د دې سپونه یو سلام واخله منم چې ستا د محبت کاسې نسکورې شولې راشه زما د تړمو هیلونه یو جام واخله راشه زما نړۍ کې ځان وګوره زما سپو کې غزمونې وکړه زما په غېږه کې یو شپه تېره کړه زیم د هیلو مور کوي زیم د خوارو مور کوي ما هم د هیلو لمن ونیوله سیند راته خلاصه کړله خپله غېږه سپینو شګو راته راکړه لاره سپې وې ټولې لاس په نام ولاړې زما په ژوندون کې د ګلونو شېبې وورېدې هر خوا سازونه او نغمې غږېدې زما په ژوندون کې د تقدیر دا لومړنۍ شېبې راته د خیال د ښاپېرې غوندې وې د بهر لور راته په ورین تندي مسکا وکړله روکو یو کړه هم سجده په لیمو وکړله زما د ذهن کعبه ټوله په نسا راغلله مانه زما د دلبرې جونګړه هېره شوله کله چې زما نامه په شونډو باندې واخیستله نظر مې وکړ په هر لور وې د الفت په لوشي سپې وې بوختې د سکون په نغمو پرېکړه مې وکړه چې نور نظم مخکې په بیړه فکر ته مې پام وکړلو زما احساس د تخیل زما ملتیا نه کوي خولو کې ډوب د شګو پاسې دمه ویل مې بس زما تقدیر ما سره ظلم کوي زما نه لوړ ماته خیالونه خایي
وا ډیر لا دغه آزاد شعر وو او د کې ډیر خسته ترکیبونه او تصویرونه وو نو څنګه چې خبره دغه قالبی شاعری ډیر کوي کده سی آزاد شاعری ډیر کوي
لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل چې دا وګدي وګدي تصویر مخ خوږي دا وګدو وګدو آزاد نظمونه مخ خوږي تر څو په کې هغه هار تر په لمه هغه هار جوړ کما چې کم تاسو مخکې یاد کړه چې هغه کې د هر چا د خوخي نغمه مغمه پروت وي هر سړی چې هار وګوري نو اتمن کټول هاري نه خوږي یو غمه خو به خوږي نظم په دغه یان نظم راشه تخویلی نړۍ ته تر څو خلک هغه احساس کې وو په هغه چې شي ان شاء الله پاینده کې دا څه کوم نو دا شان په څیر ورسته غزي ګر خیر تر چې څه شي لاس تر ورو سي شتري جوړو
بس بریالي اوسې ډیر مننه
نه نور کورونه